دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه از سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست راپور نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیزو چارو لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي له ودا چې مسلمانانو لسکلن زمينې هم خبرې کې چې په څلور سوو ژبو یې عبور حاصل کړي خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځو هلکانو ته امر کړی چې پګړې بخا مخا وهي او ګیري بوګدي نور ډېری خبرې هم درته لرم خو لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې ډیر ځای لاباستانګزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې ملا برادر وای د خلکو ماورې اختلاف مترمند نشته تاسو مو وینئ
یو اندل عامل دا دی چې ملا هبت الله خوند طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه غوځولي
نغوارو چې نور افغانستان نغوارو تور وګرځي نغوارو چې نور افغانان دربدر شي نغوارو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نغوارو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعد شي نغوارو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه
دا سیونه کایزم لمخی چې نسخ وسوځینه کبا د اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتی اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وايي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پښتون ما نمی کنه نمایندگی از قندهار نمی کنه چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پښتون در طول این دهه‌ها واقعا غیر قابل باور است
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای بیا یې هم په هغه خلکو اتکا او که هغه کسان ځان سره ودرول چی هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزمودن خطا است
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړي معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړۍ مراتبولو امرونه کړي خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي
خو کثیر ته فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سپم دی فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفی پایلې هم لري منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې دولت رونو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوې موندلې دي نو موږ نشو ویلی چې دولت زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي
بیا هم سرمشه په داسې حال کې چې لاباس تنگزی او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعی د وتلو آوازې ګرمې شوې دي بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبرۍ شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت د خبرې شورا نشته. اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو، وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي. تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کینی یا وطن پریږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده لامل دا دی چې ملا هیبت الله اخوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینا ازادي راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړو چې تر اوسه هملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې او ولسي خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینا د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعی پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعی یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعی د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی، خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه اداتی سرچینه او مهم چوکی د قندار د لهم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهم چوکی، او د سراج د لهم کوشش کوي چې د انکم عایداتی سرچینه او مهم چوکی د دوی ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ځکه کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامکی. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان د وظیفې نه ګوښه کړی د معاونیت نه ګوښه کړی دي دا خلک، او د عبدالحکیم شرعی هغه حرکاتو باندې هم د دو ترمنځ جروباس شوی و چې حکمتیار د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا کرزی ته هم ګواک وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواک وکړو. اختلافات ترمنځ ډیر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډه کې و چې ما دلته تاسو ته ویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفان د اتریش په بیانه خار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوه ده. د طالبانو د نظامی مخالفانو لمنځه د مقاومت جبهه وایي د ازل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراټیک نظام په جوړېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنید از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند و اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعی شما نیروهای ضعیفی نیستند، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع کنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، فکر میگیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سر یکوهایی صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان و برای دعوت داده شدن، خواسته شدن بیایند. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل بسر میبرد.
بلخواه ده وحدت گوند مشر محمد محقق بیا ده طالبان اختلافات و طبیع اشاره ویلی سراج الدین حقانی و ملا برادر که رختیا خپل حکومت خفوینو کولیشی ده بیانه لپروسی سر یوزیشی. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ده غسی ناسی ناکامی بللی او پر پخوانه او سیاسونوی یو وار بیا غک کرده چه افغانستان تستانشی زکر ده پا وینا ندیوال پویگی افغانستان که او پا وره نظام راغلی او ده مخالفان ملاتری نکی. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې دي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یوه ښه خبره ده، یوه غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستی غونډی د اعلامیه لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې دی، په برابر حقوقو باندې، په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي، د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای د دې چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نه ځان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطاس، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولس ته امتحان ورکړی او د هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړو، دین نه پاکو سره که موږ هم کینو موږ هم سره ناپاک ښکار کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مو نه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بلخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو او نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نه سي کولای چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش چې طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا یې په خپله معرفي کې وي، په نړیواله کچه هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې دولتونو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نه سوال چې دولت زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تېر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمېر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جوخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمېر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریک کمه اشاره وته وکمه، په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او د مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو برخو کې پکار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلې کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورټ کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 45% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی و. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدار از ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% په سلو کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنیو لسو میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه، چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري. دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني وارداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاصې وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي. ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه ناڅه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
او سم د اونۍ لند خبرونه او ټولنیزې شبکې د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسی نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوي دي. ازادۍ راډیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورم او پړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارې چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بیرته دوی دعوه کوي چې د کورم بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارې یې چور شوي او اور وراچول شوی دی او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان ازادۍ راډیو ته وایي نږدې 80 ټیلر یې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. دا افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل، بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباري افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زنداني کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر نورو افغانانو ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي، خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر لمخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبانو حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري، خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته په راستولي فریادونو کې ویلي هندي رکشاوې په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشاو بزنسونه لري. دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازینۍ وسیلې وي، خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوې نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه یې د دوی رکشاوې بیولي دي او ضبط کړي هم دي.
دی کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشي دي مونږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواست کوو چې زمونږ د رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی یادې مونږ د پاره د پلیټ او یاد سټیکر د پاره یو لار جوړه کی تر څو پر چې دا غریب خلک د خپلې کورنۍ د پاره د یو مړی نفقې د ټولولو د پاره شپه ورځ کار وکړي. ډیره مننه وروڼو.
کاروبار په سسٹم باندې خراب ده دا باید برابر کی مونږ ته تعهد مونږ سره وو کې منطقه مونږ ته معلومه کی چې هغه منطقه چې هغه کې خطر مونږ ته نه بعض دي چې د غلو د دې شیانو نه مونږ هم تنگ راغلي یو نو اوس فعلاً موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې مونږ رکشې راخوشي کی او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغه رکشې ما سره هم موجود دي چې دا اوس هم دي په ډنډه ما ورکړي په کورو کې ولاړې دي لجب ما ته یتیمانو ته زیاتره ته پیسې لیږلي چې وړو وړو دا شوینه دي نه واړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید مونږ ته خوشي کی
که دولت مو به حساب خدی از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چه زودتر یک پلیت یا استیکر به حساب دست به کار شوم به اینا داده شود که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم.
او بلخوا افغانستان کې د بدنامي سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځو کې د څو ښځو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي. د طالبانو ستره محکمه په یوه خبر پاڼه کې وایي دغه سړي او ښځې له کوره د تیښتې، غلا، لواطت او قتل په تورونو د فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولي وو چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 11 کسان په نیمروز، 15 تنه په غزنی، 3 تنه فاریاب، 4 تنه تخار، 3 تنه خوست او 1 تن د بامیان په ولایت کې په دورو وهلی. دی محکمې ویلي په درو په دی وهل شوي او کسانو کې څلوري خزي وچه له کور څخه د تیخ په تور په درو وهل شوي. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي، خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نو ډېر کارونه بیا په خپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نور چارې هم کولی شي. وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسورونه، کامرې او اپریټرونه هم لري. که دا روباټ نور هم غني شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې کسام سکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرې نه خودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسی الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلاروای له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدلی. محمود په اته کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2023 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د نن ومه ورځ عمران غړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل ومه ورځ مهیروي.
روختیا د ژوند شتمنی. صحت و زندگی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
جرمنی د شاوخوا څلورنی ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانکزای مو دغه مسله ستخ راغلاست ویم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي ډاکټر وحید وطن یار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستی. همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالۍ مموزی د بن د ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې دواړو ته راغلاست ویم. ښاغلی وطن یار، پایل بل تاسو کو د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهم فاکتورو سره اغیزمن شوی دی. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدو نه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. صاحب
مننه. آغلی مموزی، د مونیخ تر دغې پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی.
سلامونه ستانکزی صاحب، استاد قدرمن میلمه وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد لیدونکو اوریدونکو چې هر چېرته مونږ غږ اوري هغه ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه راپیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې و دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ یې چې په له ډېر سخته پکې لونه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، دې ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته
پښتنه وکم از ما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، هغه موزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پېښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمني اولنی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پېښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتن کې له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړی دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خو داسې ښکاره کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه هم چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې برېښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل یې چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکتورونه یې زیخته زیات دی، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه بي سب.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغسې پېښې کېږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي د دغسې پېښو په مخنیوي کې؟
مستنکسه صاحب، یو شی چې ما مخکې د زما د یاده ووت، هغه دا ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زره جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسلو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدېو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دې نه اغېزمن شوی دی.
مننه آغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنې، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر هم لري، دغه ورسته پیښه چې شو تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم، دا لکه مخکې چې دا زموږ ورور ویلې، دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونه دا څه پېښې راوستولې. هو، دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کوي. موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه د منشن دغه پیک اپ چې موږ وسیو دا په کوم دلیل وسول بلې دي د ځوان دا کار د سې یو کار د سې په عمل ته لاس واچاو ته دونه خلک زخمک نو دا باید پولیس وسیری او افغانان مخکې داسې څه نه وکړي نو دا یو وسیری چې تاسو سره هیڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پیک اپ په جرمني کې وسولې نو موږ باید یو وخت باید ونیم چې ولې دغه پیک دا پیک چې راوسی سیری چې دا پیک راوسی دا کې پیښې نه وي یعنی موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو المانان یې ډېر په ناهیله کړل پته خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده دا د سرندوالي کار ده دا د محکمې کار ده چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریت شوی یم و ده دلته کار هم کاوه رد شوی و خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و دی ژوند یې هم دلته کاوه ولې داسې یو جرمنی کے اسی کی
جرمنی کی ٹاکنی را روانی دی او د خیاړ خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې همدارنګ په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړ خي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطني یار دغه سی پیخې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسٹریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیخه کې ښکېل و دغه سی پیخې څومره د خیاړ خو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سی پیخو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سی پیخې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغه سی مسایل
زخت زیاد صاحب کشمیر منګه د خیار کو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړې توګه په المان کې چې د رامنځته شوې ده په ابتدا ان مثلا ودیدی د پایخ له خاطر ودیدی هغه اقتصادي مسائل په اروپا کې د تکلار و او کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ سنزې په اروپا او په ځانګړې توګه په المان کې راغلي ادوی د پایخ اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و یعنی هغه کم شای چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په المان کې ادوی دی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افتی له دینا ډیره غټه غټه وچاته کړله. د دې د درې پیکې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې د پیکه هم رامنځته شولې دینا افتی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره غټه وچل. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجان په ضد باندې چلیږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور دې د ملت چې فائدہ ولري یا مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې خارجانو په ضد باندې دا او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه باندې د یک شنبه په ورځ باندې په مونږ وګورو چې دوی به ډیر درای تر لاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډیره سخت سي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یو واسي او د ژوند یو تاریخ وي.
مننه کوم لیدونکو. یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د آی اف دی ګوند غړي څه وایي او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو اوس هلته داسې پریکړې کېږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کېږي او دا زما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروستۍ پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کېږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي، خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
د څه شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې، دا څه شان خو اوریدل کېږي. خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې IFD یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازنه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادیې دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپله افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې راپېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بن چې وایي چې زه په بن کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره سویګي، حل لار دار چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسو کوي یا داس پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېر منفي نتیجه لري، یا به تاسو دلته بندې کیږئ یا به مړ کیږئ یا به لیږل کیږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا ما پیغام د افغانانو لپاره دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي، دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې فایده په دې کې نه لیدل کیږي. نو زه په دې دی باندې کار روان ده په دې پیښې وسلو اوس نتیجه یې څه ده لکه تاسو چې موږ څنګه کولی شو په دې باندې هم کار روان ده اوس کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي دا خو داسې معلومېږي چې د او پارټۍ رایې ډېرې زیاتې دي داسې ویل کېږي خو په دې کې حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کېږي ولې ایستل کېږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې له کاندیو سره په تماس کې شي او په کار باندې زنوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو مونږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچوو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده افغانان بې حوصلې کېږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت داسې موږ باید ګه کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولی شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي هغه د هغو باید په نایندګي باید معلوم شي دغه باید سرنوشت معلوم شي هغه ته باید کار ورکړ شي ځوانان مصروف شي داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پېښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس لري کاندیداتو نام دغه زمونږ نظر ده چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پېکې موږ هم راویښ کړلو سیاستمداران هم راویښ کړل المانان هم راویښ کړل او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله نو څنګه کولی شو چې دغه پارټۍ بېرته کمزورې شي دا خلک بېرته په کرار شي او بېرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري
مننه اغلی مموزه ډاکټر وطنیار یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څه ډول وي
کچیر موږ داسې یو فرضیه نه لاړ شو چې د ښي اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی گوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراته له مالتا څخه نو او د بل اړخه چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریښي که چیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولیده په نورو هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډېر سخته وي بیا سخته تمام شي
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک سلامت اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلی روي ساعت اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
سے میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਰ ਵਿਲੰਬੇ।